Radio. Radio Azadi.
السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د غهیز وب بجشوي نن پنځشنبه د غوی یا سور لمړی د اپریل 28 او د روژې مبارک میاشتې شلمه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. میر احمد صاپی را سره د تخنیک په خونه کې ملګرتیا کوي. په د هله چې خوشاله ورځ مو پیل کړی وي په سر کې پام وکړئ څو لانډو خبرونو ته. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یونیسف وایي چې په خوست او کونړ کې د پاکستان لوري په بمباری کې ټول ټال شل ماشومان وژل شوي دي. د طالبانو او ځایي اوسیدونکو په وینا د اپریل په 14 په خوست کې د پاکستاني الوتکو په بمباری کې تر 30 ډیر او په کونړ کې په راکټي بریدونو کې شپږ تنه وژل شوي دي. په افغانستان کې د یونیسف استازي محمد اګ ایو یا پر خپل ټویټر پانه کښلي په خوست کې 12 نجونې او 3 هلکان وژل شوي خو په کونړ کې بیا 3 نجونې او 2 هلکان وژل شوي دي. نوموړي دا پیښه بوګنوونکې تراژیدي بللې ده. د طالبانو د حکومت سترې محکمې وویل چې پرون د کابل په ابتدایي محکمه کې وتنه د غلا او د شرابو د پلورلو او څښلو په تور تر هر یو ته په 15 درو محکوم شول. دا لکه چې د تیر کال د اګست په 15 طالبان واک ته رسیدلي لومړی ځل دی چې په جرم تورنو کسانو ته دا ډول سزا ورکول کیږي. سترې محکمې په یوه خبر پاڼه کې ویلي تورنو کسانو ته پر خپلو جرمونو اعتراف وروسته سزا ورکړل شوې ده. وروسته یو ورښتونه په میدان وردګه او نورستان کې لزګونه کورونا ویجاړ کړي او ډیره کرنیز ځمکه یې ویجاړه کړې ده. د سې شنبې په ورځ ناوخته د میدان وردګو په جلریز ولسوالۍ کې سیل لزګونه کورونا ویجاړ کړل او د دې ولسوالۍ سلګونه اوسیدونکي اړ کړل چې مینې پرېږدي. په میدان وردګ کې له پیښو سره د مبارزې اداره وایي چې د دغه ولایت په ګڼو نورو سیمو کې هم سیل زیانونه پېښ کړي دي. د طالبانو استخبارات وایي چې امنیتي ځواکونو یې پاکستان ته د پرمختللي رادار سیستم د قاچاق مخه نیولې ده. په کونړ کې د طالبانو د حکومت د استخباراتو مشر پرون خبریالانو ته وویل دا رادار د نړیوالو ځواکونو له لوري د غره پر یوه څوکه د افغان ځواکونو په یوه پوځي اډه کې نصب شوی و. او د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش د روسیې او اوکراین د ولسمشرانو سره د دواړو هیوادونو په پلازمینو کې د کتنو غوښتنه وکړه. د فرانس پریس خبری اژانس د راپور له مخې دا خبره د سرمنشي ویندوی سټیفن دوجارک پرون چهارشنبه وکړه. دا و خبرونه وړاندې خبرونه کې د دغه موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د کابل پر روستیو بمی بریدونو غبرګون وخود.
د امنیت شورا په بیان کې ویل شوی چې باید د دې ډول تروریستي بریدونو له عاملانو او تمویلونکو سره حساب کتاب وشي.
له دې بریدونو وروسته ایران طالبانو ته ویلي چې د داعش ګواښ دفع کړي. ایران له څه ویره لري؟
دوی دا فکر کوي چې امریکایان غواړي چې د افغانستان د لارې داعش ایران ته مستقیم خطر ولري.
کاناډا کې افغان سفارت امریکا کې د میشتو افغانانو کونسلي چارې هم پر غاړه واخیسته. کونړیان وایي لوړو بایو او بې وزلۍ ژوند تریخ کړی.
دا سې کورنۍ چې د سلګونو نوړي هغه مخام ته روژمات نه لري. چربان کې بتش او بس کې نور څه نه لري.
او د پاکستان د بهرنیو چارو نوی ټاکل شوی مرستیال وایي له افغانستان سره د سولې او ثبات همکاریو ته دوام ورکوي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
اوریدونکو بیا هم خراغ لې د خبري ټولګه د سر مطلب دا دی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړو د کابل په لویدیځ کې پر زده کوونکو بمی بریدونه په کلاکه وغندل. طالب چارواکو ویلي چې د سې شنبې د ورځې په 3:14 کې لک تر لګه شپږ تنه وژل شوي او نږدې شل نور ټپیان دي. خو نتایج شوي راپورونه وایي چې د پیښې د قربانیانو شمیر تر دې هم ډیر دی.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په پرونی بیان کې ویل شوي چې د دې شورا غړیو د ټولو افغانانو د زده کړو پر حق او د سولې او امنیت په ټینګېدو کې د زده کړو پر رول ټینګار کړی دی. د بیان په دوام کې راغلی چې دوی د زده کوونکو د خوندیتوب د هغوی د زده کړو د حق او پر شوانزیو د حملو د اغیز په اړه هم اندیشنه ښکاره کړې ده. د شاهدانو په وینا د کابل د دشت برچی سیمې په عبدالرحیم شهید لیسا او ممتاز تعلیمی مرکز کې چې ډیری اوسیدونکي یې شیعه‌ګان دي درې چاودنې وشوې. د طالبانو د حکومت چارواکو په رسمي ډول د شپږتنو وژل کېده او د کابو شلو نورو ټپي کېده تایید کړی ده. خو د جرمني ډی پی ای خبري آژانس د کابل د پولیسو په قول ویلي چې نه تنه وژل شوي دي. د ځینو نورو ناتایید شویو راپورونو له مخې د وژل شویو شمیر ممکن 15 تنه وي. تر اوسه پورې کومې ډلې د دغو چاودنو مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. د ملګرو ملتو د امنیت شورا په بیان کې ویل شوي چې باید د دې ډول تروریستي بریدونو له عاملانو او تمویلونکو سره حساب کتاب وشي او عدالت ته راکاشل شي. امنیت شورا تروریزم د نړۍ سولې او امنیت جدي ګواښ او هر راز تروریستي عمل جنایت او نه توجیه کیدونکی بللی دی. د امنیت شورا په بیان کې وړاندې راغلی چې درست هیوادونه دي د نړیوالو قوانینو په چوکاټ کې او د ملګرو ملتو د منشور مطابق د خپلو مکلفیتونو پر اساس له ټولو امکاناتو څخه به استفادې د تروریزم پر ضد مبارزه وکړي.
و موریدل چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړیو د کابل په لویدیځ کې پر ځکونکو بمی بریدونه په کلکه وغندل. د سه‌شنبه ورځې د غو بریدونو مسولیت تر اوسه کومې وسلوالې ډلې نه دی منلی، خو تر دې مخکې د اسلامي دولت نومې ډلې یادایش د ورته بریدونو مسولیت منلی دی. بل لورته ایران پرون د طالبانو وغوښتل چې د کابل د وروستیو چاودنو عاملان ونیسي او سزا ورکړي. د راپورونو له مخې ایران په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیتونو پر زیاتېدو اندېښمن دی او فکر کوي چې د افغانستان ناامنۍ به ایران ته خپره شي. د ایران تسنیم خبری آژانس چې د ایران په سپاهي پاسداران پورې اړوند دی په یو راپور کې په افغانستان کې د داعش د قوت اخیستو او ایران ته د خطر پیښېدو په اړه اندېښنه ښودلې ده. داعش په وروستیو کې په پاکستان کې هم د ځینو حملو مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. اسمت څاروان په افغانستان کې د داعش د نفوذ او فعالیت د زیاتېدو د احتمال په اړه د سیاسي چارو له شناند او ژورنالیست سمی یوسفزی سره مرکه کړي او لومړی ورته ویلي چې د دې نظر په دې اړه چې دی چې ایران ولې اندېښمن دی.
ایران همیشه په افغانستان کې د داعش حضور ته لکه د روسیې او حتی چین د شک په نظر ګوري. هغوی دا فکر کوي چې امریکایان یا غربیان یا حتی اسرائیل غواړي چې د افغانستان د لارې په افغانستان د خاورې نه داعش یو داسې قوت باندې واوړي چې ایران ته مستقیم خطر ولري. ایران په افغانستان کې د داعش حضور سلسل ډول څاري او سره د دې چې دا وخت داعش په افغانستان کې کمزوري شوی ده، خو دا کمزوري یو عامل دغه دی چې هغه خلک یا هغه گروپونه یا هغه ملکونه چې په دغه ډول خلکو باندې سرمایه گذاری کوي یا خپل ځان په ګټه د نورو هیوادونو پر خلاف د افغانستان له خارې استعمالوي، هغوی دا وخت خاموش دي او حالات ګوري. له دې امله داعش دا وخت کمزوری ده، خو د داعش ریښې په افغانستان کې شته دي او که دوی نړیوال ملاتړ پیدا کی یا نړیوالی پټې شبکې دوی راڅرګند کړي، دوی کولی شي چې په افغانستان کې بیا راڅرګند شي او طالبان هم چیلنج کړي او په عین حال کې په سیمه کې نور هیوادونو ته هم لکه ایران، پاکستان، حتی چین هغوی ته هم مشکلات جوړ کړي.
اوسنۍ وضعیت تر طوفان مخکې آرام نه دی، عموما تر طوفان مخکې چوپه چوپتیاوي.
په اوسنی وضعیت کې خو چون طالبان په قوت کې دي او دوی په ډیر شدت سره هر هغه چا چې حتی مستقیم داعشیان بم نه وو د داعش سره یا همدردي لرله یا د اهل حدیث یا وهابي فکر لرلو، هغوی هم سره وځپل. نو له دې عمله دوی دا وخت یو ډول په افغانستان کې د داعش حضور تر یو حده پورې لمنځه تللی ده او یا هم ډیر تر پردو لاندې پټ دي. البته دا په دې معنی نه ده چې داعش بیخي افغانستان کې لمنځه تللی ده او بیا بره ظاهر نشي. د داعش په شمالي افغانستان کې داعش اوس هم ریښې لري او دغه خلک چې طالبانو پور اتک سره دغه ناراض عناصر ممکن د داعش په شکل یا د بل قوت په شکل باندې راپورته شي او طالبانو ته چیلنج جوړ کی او یو ځل بیا په دې سیمه کې افغانستان او سیمه د جګړو ښکار شي. البته افغانستان په دننه داعش لپاره ډیر زیات زیار او زحمت ته ضرورت ولري چې بیا په خپلو پښو ودرېږي په افغانستان کې. خو لکه څنګه چې ما وویلې داعش په افغانستان کې ریښې لري او د دغه جهادي ګروپونو ریښې چې یو ځل چیرته ورسیږي هغه د یو څه وخت لپاره خو خاموشه کیدای شي او یو څه کمزوري کیدای شي، خو په مکمل ډول زه فکر نه کوم چې څوک د وکولای شي چې دا د لمنځه یوسي.
شنوند او ژورنالیست سمی یوسف زای و چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې.
ازادي رادیو پرلندو څپو
ازادي رادیو پرلندو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سنگ
اوریدونکو د ژغورنې د نړیوال کمیټې مشر وایي چې د نړیوال بانک را روانه غونډه د افغانستان د بشري بحران د سیړلو لپاره یو ښه فرصت دی. دا راپور وروسته درته خبرو، خو اوس راځو دې ته چې په اوتاوا کې د افغانستان سفارت وایي چې امریکا میشتو افغانانو ته کنسولي خدمات وړاندې کوي. په وروستیو کې تر 80,000 ډیر افغانان امریکا ته ولېږدېدل، خو دا په داسې حال کې ده چې په دغه هیواد کې د افغانستان ډیپلوماتیک مرکزونه بند دي. تفصیل د مرسل ځاځی په راپور کې.
په کاناډا کې د افغانستان سفارت پرون چهارشنبه اعلان وکړ چې امریکا میشتو افغانانو ته به کنسولي خدمات وړاندې کړي. په اوتاوا کې د افغانستان سفارت دا اعلان وروسته لدې وکړ چې په واشنگتن کې د افغانستان سفارت او په لاس انجلس او نیویارک کې د افغانستان کنسولګری د مالی ستونزو له کبله بندې شوې. اټکل کیږي چې شاوخوا 2.5 لک افغانان په امریکا کې اوسي، خو د هغوی په منځ کې هغه افغانان چې په وروستیو کې متحده ایالاتونو ته لیږدول شوي او شمیر یې شاوخوا 4,000 ته رسیږي، ډېری کنسولي خدماتو ته اړتیا لري ځکه چې لا هم په امریکا کې دایمي استوګن شوي نه دي. په کاناډا کې د افغانستان سفارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د نړیوالو قوانینونو او د کاناډا او د امریکا د متحده ایالاتونو له قوانینو سره په اوتاوا کې د افغانستان سفارت د امریکا میشتو افغانانو د کنسولي خدماتو چارې په غاړه اخلي. په خبر پاڼه کې وړاندې راغلي چې دا پریکړه یې د امریکا او کاناډا د حکومتونو په همغږۍ کړې ده. په امریکا کې د افغانستان ډیپلوماتیک مرکزونه د مارچ په 14 بند شول او د ودانیو د ساتنې مسؤلیت یې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په لاس کې واخیست. په کاناډا کې د افغانستان سفارت یادونه کړې چې نه دا سفارت او نه هم په تورنټو او وانکوور کې د افغانستان کنسولګری د امریکا په متحده ایالاتونو کې کوم استازي لري. نو افغان اتباع باید په مستقیم ډول په اوتوا، وانکوور او تورنټو کې د افغانستان له ډیپلوماټیکو استازیو سره تماس ونیسي او کنسولي خدمات لکه د پاسپورت تمدید او نور یا په حضوري ډول او یا هم د پوسټې لاري تر سره کړی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
د ژغورنې د نړیوالې کمیټې یا IRC مشر وایي چې د نړیوال بانک را روانه غونډه د افغانستان د بشري بحران د څېړلو لپاره ښه فرصت دی. ډیوډ ملیبند پرون وویل که د طالبانو له لورې د نجونو د ښوونځیو د بندېدو له کبله نړیوال افغانستان ته شا واړوي، د افغان نجونو او ښځو کړاوونه به دوه برابره شي. ټاکل شوی ده چې د نړیوال بانک غونډه روانه اونۍ جوړه شي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د ژغورنې د نړیوال کمیټې رئیس او اجرایی رئیس ډیوډ ملیبند پرون چهارشنبه وویل دا اونۍ د نړیوال بانک پسرلنۍ غونډه د افغانستان لپاره په یوه حساس وخت کې جوړیږي. دا هیواد له ګڼو ستونزو او ننګونو سره مخامخ دی. اقتصاد پاشل شوی، طبیعي آفتونه او بشري بحران په شدت اوج ته رسیږي. میلبن چې په خوا د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر وو، همداراز ویلي د نړیوال بانک په پسرلنۍ غونډه کې د مشرانو رایې وځای کېدا د میلیونونو عادي انسانانو د ژوند د سختیو د شکېدو لپاره د اقدام په خاطر یو فرصت دی. د ژغورنې نړیواله کمیټه د نورو سیمه ییزو او نړیوالو غیر حکومتي مؤسسو ترڅنګ د افغانستان په یوولسو ولایتونو کې مرستې کوي. د ژغورنې د نړیوالې کمیټې پر اساس د امریکا او نورو مرستندویو هیوادونو مرستې سبب شوې چې د تیر کال له اګست راوروسته په افغانستان کې د فوري لوږې مخه ونیول شي، خو یوازې بشري مرستې د اوسني بحران لپاره کافي نه دي، حتی که مرستندویان د ژوند ژغورنې لپاره 2 میلیارده نورې پیسې هم ورکړي. میلبن ویلی چې طالبان او نړیواله ټولنه د اوسنی وضعیت په بدلولو کې رول لرلی شي. د طالبانو له لوري له شپږم ټولګي پورته نجونو ته د زده کړو د حق نه ورکولو ته په اشاره ویلي، له 14 کلونو پورته نجونو د زده کړو د مخنیوي پریکړه د افغان ټولنې لپاره یوه له مصیبته ډکه پریکړه ده، خو که نړیواله ټولنه په دې خاطر افغانستان ته شا واړوي، افغان نجونې به دوه برابره سزا وویني. د اقتصادي وضعیت د خرابېدو له کبله د هغو ماشومانو چې کار ته اړ شوي شمیر په بېسارې ډول زیات شوی، او د سیف د چلډرن پر اساس د داسې ماشومانو شمیر اوس 2 میلیونو ته رسیږي.
شه ټول ملت اور په کوټه کوم چې ستاسو متحد بودان ستاسو یوال ستاسو د نجات لار ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته وه.
اگر ما اشتباه نکنم تا نوز ما شما قانون بانکداري نه درې
نور هغه سیاست مداران چې مش افغانان په جبې او په قوم او په سمت په تنظیم باندې ویشي باید غوي اتدار فرصت ورته کړی.
تاو ده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلور بجو له ازادي رادیو.
اوریدونکو نن دا پروگرام را سره واوري د ماسپخین له 2 تر 4 بجو په دې پروگرام کې د کابل د دشت برچی سیمې پر روستیو بریدونو بحث کیږي، او پښتنې پکې دادی چې آیا دا بریدونه د طالبانو امنیتي ضعف ګڼل کیږي او کنه. وسم راځو یوې نړیوالې موضوع ته چې د افغانستان سره هم سر لګی. د پاکستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیره حنا ربانی کار چې تازه په دې دندګ مارل شوی خپل کار پیل کړی دی او یو شمیر څرګندونې کړي دي. د افغانستان په اړه هم ویلي چې له افغانستان سره به د سولې د ټینګښت په برخه کې همکاري کوي. تفصیل په دې راپور کې.
د پاکستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حنا ربانی که هر په افغانستان او سیمه کې د سولې پر ټینګښت ټینګار وکړ. د پاکستانی رسنیو د راپور لمخې اغلی که هر د افغانستان لپاره د پاکستان له ځنګړي استازي محمد صادق خان سره پرون چهارشنبه په کتنه کې وویل د افغانستان خپلواکۍ ته درناوی لري او په دې هیواد کې سوله مهمه ګڼي. د ځینو شنونکو په باور د طالبانو له واک ته رسېدو 8 میاشتې وروسته د کابل او اسلام آباد اړیکې په سړېدو دي. د دوو خواوو اړیکې هغه مهال سړې سوې چې پاکستان د افغانستان پر خوست او کونړ ولایتونو بمباري وکړې. د طالبانو د حکومت دفاع وزارت دا بریدونه غیر انساني او ظالمانه وبلل. په خوست کې د دې بمباري له کبله یو ټپي رنګین نومیږي. هغه وایي
زه ته دری پچې چسولې پاشامي چېمو موږ ډېر ښه پاشامي په خو وسره چې نچاپي ډرون الوته کراغله زر ډایرک ډایرک وخوریدل افغان آباد چې کومه جټ الوته کراغله بمبار یو کو ما په کور باندې په خپله بمبار وګ اته چار دیوالی چې کومه دلا منځه یوړل خو شوې اته نه پہچان مشمن خزینه ټول دا پر شپږ شهیدان شولې ا دې دلا سپاس نور مو سوال کړ دلی وی ما تکلیوال دغه زیدا کا کوټه نه د خاور نه راځم په صلاح تک می سرز پاتې کړو غي زلا خپل ماده تل ماده سند زب پاتې کېږم چې ته دې دنیا کې
در راپورونو پر اساس درنګین پشان لزګونه نور زیانمن سیوی او د کورونیو غړی وژل سیوی دي. د طالبانو د حکومت د چارواکو په وینا د اپریل پر 14 د پاکستان په حملو کې لشتلره و څلويشتنه وژل سول. خپلواکو سرچینو تر اوسه پوري د مرګ جوبلو د کرشمیر په اړه څه نه دی ویلي. پاکستان هم په دې اړه خوله پټه کړې ده. خو د دغه هیواد دلی ټایمز رسپانې راپور ورکړی. هینا ربانی کهر پرون وویل چې د افغانستان له خاورې پر پاکستانی ځواکونو د حملو په خاطر اندېښمنه ده.
ازادي راډیو خبری مجله اوري
اوریدونکو زه د سهار په 8 بجو بیرته راستنیږم. اوس د دغه خبری مجله په پاتې شبو کې د اجمل ان ملتیا وکړي.
ل خبرونو ور اخوا
د خبرونه دی برخه ته موزه اجمل ان حرکت کوم. په روژه کې د خوراکي توکو د بیو لوړیدو په ټول افغانستان کې شکایتونه شته. د مال چې افغانان له سخت بیوسلی سره مخ دي، د سوداګرو لخوا په خپل سر توګه د بیو لوړوالي ستونزې نور هم سیوا کړي دي. په دې ریپورت کې د کونړ د وسیدونکو هغه شکایتونه راخیستل شوی چې د خوراکي توکو د بیو لوړوالي کړي.
د کونړ وسیدونکو وای هر کال د روژې په پیل کې دوه او د اختر پر رانزدې کې دوه د خوراکي موادو بیې لوړیږي. د دوی په خبره چې په نورو اسلامي هیوادونو کې سوداګر او هټیوال کوښښ کوي چې په دغو مبارکو شپو ورځو کې خلکو ته د ښه کیفیت لرونکي خوراکي مواد په ارزانه بیې ورکړي، خو په افغانستان کې سوداګر بیا په روژه کې د بیو لوړولو ته مټې رابډوهي. محب الله غروال وایي په سیمه کې بېوزلي او بېوسي دومره زیاته شوې چې ډېری کورنۍ د پیشلمي او روژه ماتي لپاره خواړه نه لري.
یو خو روژه ده، بل فقر او بېوزلي اوج ته رسېدلې ده. داسې کورنۍ چې د سلګونو نه وړي هغه ماښام ته روژه ماتې نه لري، چربان کې به تش اوبس کې نور څه نه لري.
کونړیان وایي په کومو ورځو کې چې د ډالرو پر وړاندې د افغانیو ارزښت کم شو، نو سوداګرو د خوراکي توکو نرخونه یو دم لوړ کړل. د دوی په خبره اوس چې افغانۍ بیرته خپل ارزښت پیدا کړي او د ډالرو قیمت لوړوالی بهانه هم ختمه شوي، خو د خوراکي موادو بیې هماغه شان لوړې دي. اکرام خکولی وایي
ډالر هم خطر روان دی، نورې پیسې یورو هم خطر روانه ده، او دلته د جنسونو قیمتونه ډېر زیات بره تللي دي. که ولس د ډېرو سختو مشکلاتو ستونزو سره مخ دی، داسې خلک دي چې سیر وړي وړي کور ته، دوه سیر وړي وړي مخکې به خلکو په بوجو باندې وړه وړل، نو اوس چې سیر وړي وړي او دوه سیر وړي نو د غربت دا کچه دومره بیا اندازې پورته تللی ده.
په کونړ کې هټیوال بیا وایي دوی بیې نه دي پورته کړي، بلکې په بهرنیو هیوادونو کې د خوراکي توکو بیو لوړوالی د دې سبب شوی چې دلته هم نرخونه لوړ شي. د کونړ اسداف ټولنې مرستیل حاجی سید عظیم
دلته انشاءالله زه ټول خپل ولس ته اطمینان ورکوم، تاسو ته هم درکوم چې دلته نه څوک نرخ جګېدو ته پرېږدي او نه څوک جګولی شي او نه ذخیرې اوس څوک کوي. پخواني وختونه نشته دي، بازارونه چې سار یو ریټ مازدیګر بلي هېڅوک د ذخیرې توان نه لري. بل جنسونه ډېر زیات ګران شوي، هغو نه سرمایهګان چا څه نشته چې هغه خلکو به ګودامونه ډک ساتل.
یو شمېر کسان بیا د نرخونو لوړوالی او ټیټوالی د ډالرو په مقابل کې د افغانیو ارزښت ښکته پورته کېدو ترڅنګ د غټو سوداګرو لخوا د مالونو د وارداتو د کچې پورې هم تړي او وایي د خوراکي موادو سوداګر د خپل زیاتې ګټې په خاطر له بهره په لوی لاس د هیواد لاړتیا کم مواد واردوي، نو ځکه یې نرخونه نه راټیټیږي. په کونړ کې چارواکي وایي د ټولو توکو نرخ پاڼې یې هټیوالو ته ورکړي او هیچ چا ته اجازه نه ورکوي چې له یادو نرخونو سرغړونه وکړي. د کونړ د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي رادیو ته وویل
د قیمتونو په باره کې چې کوم مشکل دی، نو هغه خو تقریبا ځان له د کونړ نه دی، د ټول افغانستان دی. دغه د پاره شروالۍ ریټونه ټاکلي دي، دغه د پاره یو کمیسون ټاکلی دی. د امارت اسلامي کوشش کړی چې هغه د ولس هغه کمیسون ځي کې او دغه د پاره د حل لارې وګوري.
په کونړ کې په داسې حال کې د خوراکي توکو د نرخونو له لوړوالي او له نه کنټرولې خلک شکایت کوي چې د روژې له پیل څخه تر اوسه د وړو په ګډون د ټولو لومړنیو خوراکي موادو نرخونه د پخوا په پرتله لوړ شوي او د هیواد له هرې برخې یو ډول شکایتونه پورته کیږي. خو د دومره شکایتونو سربیره بیا هم مسؤلین د نرخونو په کنټرول نه دي بریالي شوي.
ازادي راډیو په لنډو څپو
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 11.6 مترو اوریدلای سي.
ویدیزی رسنۍ د افغانستان په اړه څوایي اسد الله لودین ورته کتنه کړي.
یو شمیر نړیوالو رسپانو او خبرونو د کابل د دشتي برچی سیمې چاودنو ته پام کړی چې لکتر لګه شپک تنه پکې وژل شول او له 15 زیات نور ټپیان شول. ایست بی ټایمز خبرونه چې د امریکا په ختیځو سواحلو کې ډیره چاپیږي لیکلي دا څویم ځل دی چې دشت برچی سیمه کې شیاز د کوونکی د ورته حمله قربانی کیږي. تر پرون ماخام پورې د دغو انفجاری بریدونو مسولیت چا یا کومې ډلې نه و منلی. خو د خبرونې په باور په خوا داعش ورته حمله کولې او مسولیت هم پر غاړه اخیسته. نړیوالو خبرونو د افغانستان په ځینو نورو مسلو هم لیکنې کړې دي. د هیومن رایټس واچ اړوند یوې خبرونې د هرات خجنه محبس د پخوانی مشرې عالیه عزیزی نادرکه کېدو ته یو مطلب ځانګړی کړی او لیکلی دی شپږ میاشتې کېږي چې د دغه میرمنې د برخلیک هیڅ څرک نه لګیږي. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان له طالبانو غوښتي چې په دې اړه څېړنه وکړي. علي عزیزی په پخواني حکومت کې ولس کاله د پولیسو افسر و چې وروسته د هرات د ښځو د محبس مدیر شوه. کله چې طالبان په تیر اگست کې واک ته ورسېدل نوموړی په کور کې له څو ورځې پاتې کېدو وروسته بیرته دندې ته ستنه شوه. نوموړی د اکتوبر په 1 لا درک شوه. طالبان وایي د عزیزی د لا درک کېدو مسأله د هغې د کورنۍ اړوند موضوع ده. ټایمز آف انډیا بیا لیکلي د پاکستان حکومت له خپلې خاورې افغانستان ته د هند 50,000 ټنه غنمو او دارو درملو د لیږلو مهلت 2 میاشتې نور هم تمدید کړ. دا مرستې په لاریو کې د هند واګې بندر له لارې په تورخم افغانستان ته راځي. پاکستان څه موده وړاندې د دغو مرستو ترانزیت ته د بشرپالنې په هدف اجازه ورکړه.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کوم د خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی داوا
په ساده او روانه ژبه
او کچیر می دار او څنګه نه ما د ازادي رادیو ته د سترو نور می دار کړی وای چې ګان
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه. بیا هم ستاسو ګڼ پیغامونه مخترغلی دي په دې خبرونه کې څور اخل.
د هلمند ولایت نه خبرې کوم. زموږ یو مشکل دی هغه دا چې ټلیفونان د زموږ پر منطقه باندې سم کار نه کوي. د هلمند ولایت د بولان په سیمه کې د نیوی بغرا غاړه د سرحدي لیوا څخه ښکته خاص د نوې بغرا غاړه دوری په وطن کې هم کار کوي او د درس خواته چې تیر سي هم کار کوي. د دغه بغرا په غاړه کې هیڅ یو رقم ټلیفونان کار نه کوي. د سیوا خراغلی چې موږ ته یو مسلمان جنگ وي یا موږ یو چاته جنگ وو واته واره لس واره جنگونه سره وو لسر منس خلاص اخر کې بر دغه ټلیفون پریږدو.
دا جلال آباد کې فاطمه نه ہے کې ګل عباس خریان سره تماس کې ما ډېر مشکلات دی رو یو سوداګر نه ګران دی روزه ده ابل د سه مشکل سره مخ چې بس او دو دو درې درې ورځې داس خلک ستاسو په ناره تیرې موږ په شمول باندې ډېر مشکل سره د الله درزا د پاره دا پیغام زموږ خور کې چارو وخت موږ غم او خدای بل پاکستان سره بیل جنگ شروع کو.
جان صاحب ایم د کونړ ولایت چپیدری ولسوالۍ نه دا د چپیدری ولسوالۍ د مرکز اسداباد په لور غزیدلی سړک دی چې په 13 کلونو کې د تیر دولت لخوا نه د پخولو یا د اساسي ترمیم ډیره وسه وشوله خو متاسفانه د طالب جنګیالیو د خوا نه پرې نه خوستل شو او نه شو کولی چې دولت هم په دې ونه توانېدو چې د دې سړک اساسي ترمیم وکړي. ورځ تر بلې دا سړک د خرابېدو یا د تخریب په حال کې دی. ولسی خلک د دې سړک د جوړولو لپاره وخت نا وخت په کلاس په کار کیږي او راوځي خو بیا هم یا 2 ورځې یا 3 ورځې دوام نه ډیر دوام نه کوي. بیرته کندې کپرې او خلک یا مریضان د مرکز ته د نه په وخت رسولو سره اکثره مریضان یا امیدواره میندې چې کمی امیدوار وي او دلته مشکلات یا اساسي تداوی په خاطر باندې د کونړ ولایت اسداباد مرکز ته انتقالوي اکثره امیدوار میندې په لاره کې د سړک د نشوالي یا د خرابوالي له امله په لاره کې متاسفانه خپل ژوند له لاسه ورکوي. سړک ډیر زیات خراب دی او له ډیرو مشکلاتونو سره خلک د کونړ مرکز اسداباد ته په موټر کې خپل مریضان انتقالوي. سره کورس تر بلې خصوصا د ژمي په موسم کې دومره خرابېږي چې حتی موټرونه له یو بل په سیټو چین کوي او له دې مشکلاتو څخه وباسي.
په دې خبرونه کې زما برخه هم دومره وه. زما همکاران د ازادي راډیو د خبرونو په دوام کې در سره ملتیا کوي.